دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 25 دقیقې ځانګړی بحث خپرېږي چې عصمت څاروانې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. طالبانو یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی حکومت ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیو کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې له 13 ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی. طالبانو تر اوسه رسمن د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور غیر سیاسي او ټولنیز فعالان هم نیولي او بندیان کړي دي چې د هغوی برخلیک هم نه دی معلوم. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په 8 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د دې سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتنه کړې چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی ښودلی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دی. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبې له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړجاړي او د جګړې پر پای ته رسېدو خبری کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولت یې تروریست بللی دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه تاوان دي. خو په ساپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه 12 کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما د یکشنبې په نوم ورځ سره برابر وه. زلنسکی په خپل بیګانی ویډیوي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کارو بل او ویل چې روسیا په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځنن په یو بیان کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. عصمت څاروانیم. دا بحث د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې د داعش فعالیت او همدار اس په شمالي ولایتونو کې د داعش په فعالیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. په ورستیو ورځو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې د داعش پر ضد د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د یک شنبه په ورځ د نیمروز لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله الهام ازادي رادیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی. د وویل د عملیاتو په پایله کې د داعش دوه غړي ووژل شول او یو ژوندی ونیول شو. په دې عملیاتو کې د پوینا امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښته او یو شمېر مهمات د امنیتي ځواکونو لاسته ورخلي دي. د نشته لسیمي ازادي راډیو ته پر رسیدل یو ویډیو کې ښکاري چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او دواړو لورو ترمز نشته پیلی شي. په دې ویډیو کې ادعا کیږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي، خو کوم ملکي وشل شوی نه دی. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې د امنیتي ملحوظاتو له کبله واخیستل شي یا خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نشته نږدې یو ساعت روانه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا په روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد څویم عملیاتو. د طالبانو د استخباراتو ریاست تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي دي. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 28مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په مهال د داعش خراسان څنګ دوهم درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څنګ د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وشلې دي. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو او د داعش خلاف د طالبانو د عملیاتو پر څرنګوالي لخپلو درنو میلمنو سره ژغی شو. زموږ میلمانه دي د سولی او جنگ د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمی او د غرض د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره. اعظمی صاحب تاسو ته هرکلی وایم. داعش پخوا د افغانستان په ختیځ او کابل کې ډېر فعال و، خو اوس طالبان عموما په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د دې ډلې د ځالو خلاف د عملیاتو خبرونه ورکوي. د دې معنا څه ده؟ آیا داعش خپلې ریښې غځولې دي؟
په 2014 په اخیر 2015 کال په اوایلو کې یو ډله وه چې د افغانستان ته خپل څانګه خراسان ولایت باندې تر رامه لاندې وغځوله. د هغې وروسته د دغه ډلې د ډېره زیات تحولاتو سره مخامخ شوله. اول سره کې د دې رهبري د پاکستانیانو سره وه او دوی فکر کاوه چې ننګرهار خپل مرکز وګڼي، چون چې پاکستان سره نږدې دی او دغه تګ را تګ به ورته اسانه شي. خو د داعش پر خلاف باندې ټولو خواوو چې په جنګ کې افغانستان په جنګ کې خلاف وه د هغوی پر وړاندې ډېر قوي مبارزه وکړه. د طالبانو په شمول د طالبانو لومړی رهبر چې د داعش پر خلاف باندې ډېر قوي جنګ اعلان کړي اختر منصور و. د اختر منصور د وژل کېدو څخه وروسته د طالبانو نوی رهبر حبیب الله اخندزاده او د هغه مرستیال سراج الدین اخانی دوی فکر وکړي چې خپل نیرو او قوت په داعش باندې مصرف نه کړي، او چون چې په افغانستان دولت پر وړاندې باید جګړې ته باید توجه کړې وای نو داعش یې پرېښوي. زما فکر او معلومات دا دي چې په دغه تیرو کلونو کې داعش،
لیکن اعظمی صاحب، لیکن طالبان اکثرا دا خبره کوي چې دا دوی و چې په ننګرهار کې داعش وځاپه، یعنی هغه وخت چې د افغانستان جمهوری حکومت واکمن و.
په دې کې شک نشته چې طالبانو د داعش پر خلاف باندې جګړه کول، مګر په 2018 کلونو څخه وروسته طالبانو حداقل ځینو کړیو په طالبانو کې دا فکر وکړي چې داعش یو نوه اغواکي د داعش تر ډلې لاندې خپل نفوذ په دې ډله کې وکړي او بالاخره وکولی شي داعش یو نوه کنټرول کړلی شي. هغه د اخاني شبکې دا کار وکړي، هغه افراد چې د اخاني شبکې پر نږدې افراد و هغه به د خپل ګروپ پرېښودي د داعش تر چتر لاندې به فعالیتونه کول. په دې کې صحیح دی چې ځینې افراد د طالبان شتله هغه واقعیت له هغه د خپل رهبری سره استماس ساتي، مګر د حقانی شبکې ځینې افراد چې بدای شتله هغه د خپل رهبری سره بیا به هم تماس کوي، کاهیان په کم جګړه کې د طالبان سره په دغه کېدل زخمیان کېدل هغه به برته لکېدل او بیا به هم بیا په طالبانو کې پاتې کېدل یا بیرته دای شتله. نو دا د 2018 کلونو څخه وروسته دا فعالیت دا مسائل روان. دیک شک نشته چې داعش په اوسني حالاتو کې زه فکر کوم په څو ډلو وشل کېدلی شي. یو یې هغه داعش دی چې د داعش د عراق سوریې سره تماس لري او هغه کې خارجان ډېر دي او هغې واقعا د طالب پر وړاندې باندې یو جګړه کوي او دا وایي چې طالب د امریکا سره سوله کړې ده. دا یو غلام رژیم دی د امریکا سره انډیوالي کړې ده. فقط د پخوانی جمهوریت چې کوم د طالبان ورسره جنګېدل اوس دوی دا دغه کوي چې د طالب پر وړاندې داعش وجنګېږي. دوم دا دی په دې کوم شک نشته چې داعش د ځینو حقاني شبکې افراد هغوی د خوا څخه تر دغه نامه لاندې فعالیت کوي او حتی په خپل هغه خپل ګروپ خپل منځني اختلافاتو په وجه باندې ځینې افراد د منځه وړي نو خپل فعالیتونه کوي او بیا د داعش تر نامه لاندې دا مسؤلیتونه اخیستل کېږي. نو په دې کې زما فکر دا دی چې هغه اساسي داعش یا هغه اصلي داعش چې د 2015 د اوایلو څخه فعالیت کوي او خارجانو په لاس کې دی هغه ډېر ضعیفه دی. دغه رهبران چې دلته دي هغوی طالبان په واقعي ډول د هغوی پر وړاندې باندې دغه کوي جنګ کوي هغه وژل کېږي. مګر یو غټ څه دا داعش چې په هغه کې ځینې خارجان هم شته لکه د پخواني شرقي ترکستان غړي چې هغه مثلا یوغران دي د چین کې فعالیت کوي هغه او داسې نور ډلې چې د داعش سره حمایت کوي هغه طالبان هیڅ نه وایي. هغوی عملا په افغانستان کې په کابل کې
خو په کابل کې یا په داسې ځایونو کې اوسي چې طالبان پرې خبر دي. ستاسو منظور دا دی؟
بل بل بل.
نو لوغی هغه د داعش له څنګه سره ارتباط نه لري یا هغې ته وفادار نه دي چې د طالبانو په ضد جنګېږي؟
هغه نه. ټوله مسله په دې کې ده چې ما مخکې مول داعش په دوه عمومي کټګوري ویشل کېدلی شي، اصلي داعش او بل د هغه داعش چې د اخاني شبکې د مغړو په توسط باندې برابري کېږي او هغه فعالیت کوي. هغه اصلي داعش چې زه ورته وایم هغه ډېر کوچنی ضعیفه او د دغه سره تماس لري. د داعش مرکزي سره چې په عراق سوریه کې د هغې سره تماس لري. مګر هغه داعش چې د اخاني شبکې د غړو څخه په غړو متوسط باندې مخته ځي هغه کوي، هغه ډېر فعاله او یو نوه حقاني شبکه د خپل سیاسي اهدافو دپاره او خپل شخصي اهدافو دپاره په بین طالبانو کې چې کوم مخالفي ډلې دي د هغوی په خلاف باندې کاروي او دا دی د پاره زه فکر کوم.
اعظمي صاحب، آیا عموما دا ویل کېږي چې وسلوالې ډلې د یوه نه یوه هېواد له ملاتړه برخمنې وي او تر هغو پورې پرمختګ هم په خپل جنګ کې او په خپل هدف کې نشي ترلاسه کولی تر څو چې کوم هېواد یې ملاتړ ونه کړي؟ د داعش په اړه بېلابېلې نظریې شته. البته ډېرو ته سړی د دسیسې یا د توطیې تیوري ویلی شي، لیکن بیا هم چې احتمال شته کوم هېواد کېدی شي له دوی څخه ملاتړ وکړي یا د دوی فعالیت د کوم هېواد په ګټه دی؟
دا ډېر مشکل سانوان صاحب چې ودې ویلی شي، چون په دا د 2014 اخرونه تر اوسه پورې داعش په اړه باندې ډېر زیات څه د نفس راپورونه وو. داعش په اوایلو کې داسې حملات کول چې هغه تقریبا په سیمه کې د هر هېواد خلاف باندې وه، د پاکستان نه شروع روسیا، چین، ایران، د هر هېواد خلاف، امریکا، د افغان دولت البته. نو د هر
لیکن اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د داعش په افغانستان کې د جنگ لپاره دا پلمه ګرځوي چې طالبانو له امریکایانو سره سوله کړې ده یا حکومت یې دوی ته سپارلی دی. که تاسو د طالبانو حکومت وګورئ او د پاکستان حکومت وګورئ یا د منځنۍ آسیا یا د نورو هیوادونو شاوخوا حکومتونه په نظر کې ونیسئ او له طالبانو له حکومت سره مقایسه کړئ، د داعش سره کوم یو ډېر له ایدیالوژیک نظره نیسئ؟ فکر نه کوئ چې تر نورو بیا هم د طالبان ورته نږدې دي؟ نو ولې د طالبانو په ضد جنګېږي، ولې د نورو په ضد نه جنګېږي؟
سروان سر په دې کې شک نشته چې د طالبانو ځینې افراد نظریاتي ډول باندې دا رشته ډېر زیات نږدې دي. تر په سیمې هیوادونو کې یا په هغه دغه کې اکټرس کې چې په افغانستان کې ډېر زیات نفوس لري هغه طالبان دي چې د داعش سره ډېر نږدېوالی لري، بالخصوص د اقانی شبکې. زه فکر نه کوم چې داعش دي د بل داسې هیواد سره چې هغه دي په افغانستان کې فعال دي یا یو رول لري د هغې سره ډېر زیات فعالیت ولري. تاسو وګورئ داعش ډېر زیات فوکس پر افغانستان باندې کوي، او زما دغه کوم عملي چې تر اوسه پورې د داعش تر نامه لاندې شوي دي دا ډېرې عجیب غریب وي. په دې کې څو اهداف زه فکر کوم دا مخته وړي، او دا ډېر ژر تغییر کوي. یعنی یو کنسیسټنسي یا تداوم نه لري په دې کې، یعنی ډېر ژر تبدیلیږي. داعش د طالبانو د راتګ نه وروسته یو غټ حمله مثلا په امریکایانو باندې وه چې په کابل میدان یوه کې وشول. دومره نږدې حمله چې وه هغه په کندوز کې په شیعه مسلمانانو باندې وشول، چې هغه دی ویل دا یو غور کړی دی او دا چین ته مسیج چې دا د یو وران داعش سره کار کوي. درېیم په کندهار کې وه، بیا وروسته دغه رقم په طالبانو پر ځینو افرادو باندې ډېرې عجیبې حملې وشولې. نو دغه حملو ته په کتو باندې یو پټرن یا یو دغه نه جوړېږي چې سړی دې فکر وکړي چې مثلا داعش یو کنسیسټنسي یا په خپل دغه کې ثبات لري په خپل حملو. او
همدغه مسلې ته په کتو چې تاسو یادونه کوي، داعش خال حملې کړي دي او اکثره غلچکۍ حملې دي، یوه نیمه ډله ییزه حمله هم وي. لیکن د داعش د حضور په اړه د افغانستان ګاونډي لکه ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه ډېر اندېښنه څرګندوي. دوی تر اوسه پورې په افغانستان کې هماغه راست چې طالبان وایي کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري چې هلته دوی کسان وروسی د نورو هیوادونو په ضد او یا نورو هیوادونو ته د افغانستان له لارې نفوذ وکړي، نو بیا ولې دا اندېښنې څرګندی شي؟
د دې هیوادونو غټ تشویش دا دی چې ګورې د هر هیواد مختلف اندېښنې لري. د ایران اندېښنې دا دي چې داعش په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په وړاندې باندې جنګ کوي، او دا موږ ته تهدید دی. موږ نه غواړو چې زموږ هم فکره هم مذهبه دي په افغانستان کې تر دغه لاندې اوسي. د چین مسله دا ده چې دلته یغورانو سره حمایت کوي، او د تاجکستان وبخشي د آسیای مرکزي تشویش دا دی چې په تدریجي شکل باندې به داعش په شمال د افغانستان کې ډېر زیات فعالیت خپل لغه کړي، او دا به د مرکزي آسیای هیوادونه او روسیې ته لوی تهدید او سرخوږی جوړ شي. په دې کې د دې تشویش دا دی چې د افغانستان کې حاکمه ډله طالبان د دغه افرادو سره کومک به وکړي، او په یو نوه سیاسي دغه ټولز یا افسار په حیث باندې به استفاده کړي، او دا به نه تنها چې طالبان دا مخته یوسي، بلکې د طالبان په غرب کې دوستان چې د دغه هیوادونو سره چین، روسیې، ایران سره مشکلات لري، هغې به یو نوه د پروژې په شکل باندې استعمال کړي. د دوی لوی تشویش د دغه څخه دی چې زه فکر کوم دا تشویش یعنی د حقیقت نه ډېر لري نه دی. زه فکر کوم طالبان غواړي چې دغه هیوادونه ته وایي چې یا زموږ سره کار وکړي، موږ په رسمیت وپېژنئ تر څو موږ داعش په صحیح معنا باندې د منځه یوسو، او که نه کوي نو داعش به دلته ځي پر مخ، او په دې څخه به د چین، روسیې او ایران مخالف هیوادونه ګټه اخلي، او داعش به دلته پرېږدي چې لا هم پراخ شي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د 15 دقیقو بحث اورئ. په دې بحث کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تیره بیا په لویدیځو او شمالي ولایتونو کې د داعش د فعالیتونو د غزیدو په اړه بحث اورئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تسهیل ازادي رادیو د 25 دقیقو بحث او ری په دې خبرونه کې د داعش په فعالیتونو بحث کې شي او زموږ میلمانه دي د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی ویاند اجمل عمر شینواری او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انستیتیوت مرستیال حکمت الله اعظمي. اوس ښاغلی شینواری هم را سره دی، ورته هرکلی وایم. شینواری صاحب، د داعش فعالیتونه اوس تاسو ته څنګه ښکاري؟ کله چې جمهوری نظام په افغانستان کې واکمن و، فکر کوي هغه وخت داعش ډیر فعال و که اوس چې طالبان واکمن دي اوس دا ډله ډیره فعاله ده؟
سلام په تاسو قدرمن میلما او درنو اوریدونکو. تاسو وګورئ، کله چې موږ د داعش د تروریستي شبکې د راپیدایښت په افغانستان کې دې ته یوه کتنه وکړو، دا جوته کیږي چې د داعش د پیدایښت سره چې د زمونږ د ګاونډي هیواد د لارې نه په افغانستان کې فعال شوی و، نو په هغې وخت کې د جمهوریت په وخت کې تاسو ټولو ته او هیوادوالو ته او نړیوالو ته جوته ده چې داعش د پراخېدو او د عملیاتو هغه توان چې نن لري هغه یې نه درلوده، او د هغې علت او عوامل دا و چې د افغانستان اسلامي جمهوریت بیا په ځانګړي ډول د استخباراتو لوی ریاست او د تروریزم سره د مقابلې کوم بنسټونه چې وو هغه تخصصي و، مسلکي و.
شینواری صاحب، تاسو دا خبره په څه اساس کوئ؟ په هماغه وخت کې دوی سیمې ساحې تر کنټرول لاندې درلودې، لیکن اوس یې نه لري.
تاسو وګورئ، هماغه سیمې او ساحې چې درلودلې هغه په ډیر کم وخت کې بیرته تصفیه شوې د ولس په همکارۍ او د دقیقو اپراتیفي معلوماتو بنسټ باندې. نن که دوی عملا یو اراضي په لاس کې نه لري، ولې د دو پراخېدل او د دو تکتیکونو تغییر کړی دی په دې چې د دو د یو مډرنه تورستي شبکې په ډول باندې غواړي چې پرمختګ وکړي. چاته د دوی اوسني کم د ښوونې او روزنې او د ټرنینګونو چارې چې دي هغه اتا آنلاین شوې دي، او په عین ترتیب باندې دوی په د تکتیکي لحاظه چې څنګه یو د په جګړه ییز حالت کې یو تعریف لري د هدف وړوکی کېدل د دښمن په مقابل کې باعث د دې کېږي چې خپل تدابیر نور هم ښه ونیسي. او
کېدی شي دا خبره تر یو حده پورې همداسې وي، لیکن که متوجه کړي وي پخوا به داسې نه کېدو چې حکومت یا امنیتي ځواکونه دي مخکې تر دې چې داعش اقدام وکړي دوی پې حمله وکړي، لیکن اوس موږ همیشه وینو او اورو چې مخکې تر دې چې داعش په کوم ځای کې حمله وکړي طالبان فورا بریالی کیږي چې د دوی پټنځای کشف یا دوی پې عملیات وکړي. یعنی تقریبا هر ځلې دوی اول حمله کړې ده پې.
تاسو وګورئ، دا خپل د داعش د جګړې یا د عملیاتو یو تکتیک ده. دوی غواړي چې کله چې په یو ځای کې دوی ځای په ځای شي او هلته دو مطمئن شي چې د دو مورچې نورې ټینګې دي، بیا په هغې وخت کې غواړي چې د یو لارې نه خپل دغه ادرس افشا کړي چې په هغې کې بیا دو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبړه اړوي. د همغې په بنسټ ده چې بیا طالبان د دو سره د مقابلې یا د هغه سې عملیات نشي کولی چې داخل شي، بیا هغه ساحې ته طالبان مکمل انفجار ورکوي. د دې عمله چې د دو مورچې ډېرې ټینګې او دو ټول تدابیر د خپل جګړې دپاره او د طالبان د راتګ دپاره نیوي. دا د طالبانو برلاسي نه، دا د خپله د داعش یو تکتیک دی، نوی تکتیک دی چې په افغانستان کې دې نه ګټه پورته کړي.
بله، ډېره مننه شینواری صاحب. اعظمي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره موافق یاست له ښاغلي شینواری سره، او که فکر کوئ چې د دې لپاره چې د داعش اکثره غړي په خپله پخواني طالبان دي او د یو بل سره ښه پېژني، دوی نسبت د پخواني حکومت د امنیتي ادارو په نسبت داعش اسانه کشفولی شي؟
خلاص کوم جګړه روانه کړې ده په دې کې صحیح دي چې اصلي د داعش خارجي غړي بالخصوص له منځه وړي، مګر د هغې سره ډېر سیاسي برخورد شوی دی. یو ګورئ، کوم معلومات چې زه لرم د کابل نه، هغه دا دي چې دی د کشمیري په نامه باندې چې کوم د داعش د مسؤولو د هند او د کشمیر لپاره دا هغه وژي او ما معلومات دا و چې دا کار دي د پاره او فیچر چې د هم د حمایت ترلاسه کړي. ځنی دي کې ما مخکې مول چې سیدا عملیات درستی مګر بیا هم د داعش پرې تړلې افغانی افغان جنگیالي چې د حقانی شبکې لوړ پوري چارواکي پاتې سوي دي هغه وسم فعالیت کوي په ځاله شکل کوي. او بیا هم خارجي جنگیالي چې مثلا یو وړاندې تر اوسه د هغه پر وړاندې باندې هیڅ نه و فعالیت نه دی کړی. نو طالبان کچیر واقعا دی اوشتلی چې دایشتي واقعا د منځه ولاړ شي کله زه فکر کوم ډېر ستونزمنه نه و چې دایشت هم زیات کوي نه دی اصلي دایش مګر زه فکر کوم دی سیاسي برخو سره کې فقط واړی چې دلته امریکا ته وشي چې موږ خپل تعهد ته ژمن پاتې کیږو او کوم ژمنه چې موږ کړې ده عملي کوو دایش پر خلاف باندې امریکا فکر کوم ډېر هدا پر طالبانو باندې په دا برخه کې باور کوي چې د دې پخواني استازي یا ځینې غړي د امریکا دولت وایي چې طالب د دایش پر وړاندې باندې واقعي جګړه کوي او دایش کنټرولولای شي مارولای شي. مګر د دایش ډیرو چوزلې فکر کوم دا رساوې دی ماتي لاند شوې دی به سره غلې دی بیا د دې ټونایل چې کوي عملیاتو کې ماتي چا ډېر جالب وې ول متکی پاورز باندې چې کله په مجلس کې ول چې دایښ په افغانستان کې وجود نه لري دایښ ختم دی په هغه ورځ په سهار د وزارت خارجه مخته د پلانکارانو باندې هم لا وکړ. نو زه فکر کوم طالب د دایښ پر خلاف باندې کوم جګړه کوي دا اخینه ده د دروغې ده په وضاحت باندې دا ویلې سم چې د دایښت څخه اکل اند جنو د یو برخې د دایښت څخه غواړي چې د خپل هدف لپاره
د رمنن سلامت اوسه. شنواری صاحب له د شاغل اعظمي له د سرګندونو سره سره چې دوی د طالب د داعش خلاف د طالبانو په مبارزه باندې ډیر باور من ندي. ځینې خلک شکایت لري وایي هر ځای چې طالبان عملیات کوي ډیر بیرحمانه عملیات کوي، یعنی دې ته نه ګوري چې شاوخوا کورونه دی او ملکیان پکې وسی او بس بمونه وای ور غرزوی او کور کاملا نړوی. ستاسو د جمهوریت حکومت په زمان کې هم په دې شکل سره دی کله چې به کوم کور باندې شک راغی په دې شکل سره به عملیات کېدل کوم بل شکل، یا څه ډول باید عملیات وشي که چیرته د داعش غړي په یو کور کې یو ځای کې په مسکونی سیمه کې میشوي وي؟
تاسو ګورئ څاروان صاحب، لومړی خو د جمهوریت او د طالبانو اوسنۍ حاکمیت له هیڅ لحاظه د پرتلې وړ نه ده. که موږ تاسو جمهوریت د طالبانو سره پرتله کوو نو دا به ډیره لویه بې انصافي په دې چې د جمهوریت موږ نه وایو چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې ستونزې نه وي، موږ نه وایو چې جمهوریت کې
د عملیاتو د څرنګوالي په ارتباط په دې برخه کې مقایسه
وکړو چې کله چې یو تخصصي او مسلکي جوزوتام پوزی عملیات کې نسبت هغه جوزوتام نه یا د هغه ډلې نه چې هغه یو تروریستي ډلې دا یو لوی توپیر لري. تاسو ګورئ دوی ټول عملیاتونه عین نامغه د تروریستي عملیاتو په ډول باندې دوی داسې کوم مسلکي ځانګړي عملیات چې د تروریست په مقابل کې وشي کولای دانشي کولای. بل ټکی دا دی چې د طالبانو وسنۍ وضعیت کې دوی یو قوي استخباراتي بنسټ ته اړتیا لري په ځانګړي ډول د د تروریزم سره په مقابلې کې چې د هغه تروریستي شبکې چې طالبان خپل دشمن بولي لکه داعش، داغو پاک لبانې داغو د عملیاتو پاک لبانې او داغو د کړنو پاک لبانې باید کره معلومات ولري چې د اماغه معلومات بنسټ باندې بیا دو تدابیر اتخاذ کی، یعنی د غواخونو په مقابل کې کوم غواخونه چې دوی ته متوجي کیږي داغه مقابل کې تدابیر اتخاذ کی. دویم ټکی دا دی چې یو معلومات دی بل عملیات دی. په معلوماتو کې باید دا دوه ته جوته شوی چې په یو کور کې د داعش یا کوم بل تروریستي ډلې افراد او اشخاص ځای په ځای دي، څو کسان دي، په کومو وسلو باندې سمبال دي او کوم ډول ټریننګونه دولي دي دي. بل مقابل اماغه سی یو قوت ورته جوړ شي او چې باغو باندې عملیات.
سلامت اوسه شاغله شینوار، هم دومره وخت مو درلود. لطاسی هم مننه له شاغله حکمت الله اعظمی څخه هم ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دي.